ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಕದರ್ ಮನ ಅವರಿದ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮಾರ್ಗ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಂದ ಶಂಬೇರ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಉಷ್ಪಾರಸಮ್ ದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ದಿ ಲಸಮ ನೆಟ್ ದ ವಕ್ತ ಸೌದಿ ಪಕ್ವಟ ಕಿದ ಸಹಾರ್ ಶ್ಪಜ್ ಔ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ಪಿಂಜನಿ ಮೇ ಬಜಿ ಅವದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ ದಿ ನಹಮ ನೆಟ್ ದ ಔ ದ ಶ್ಪೇ ನಹ ಬಜಿ ದಿ ದ ಖಬರುನ್ ಉಡಾಂದಿ ಕೌಂ ಕ ಯಮ್ ಜನ ಸಿರ ಅಹಮದ್ ಕಾಕಾಡ ಔ ತರ ಟುಲ್ ಲಮ ಖಂ ಪಾಮ್ ರಾ ಗರ್ಜೋಮ್ ತರ ದೆ ಓಸ್ ಮಹಾಲ ದ ಮುಹಿಮ ಖಬರುನ ಸರ್ ಟಕುತಾ امریکا او روسیا په ټول شام کې دزبندی باندې سلاسیوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل او ځنامه به د دوشنبه له ما شام څخه عمل کیږي. امریکا کې د استازو شورا د سپینې ماڼۍ د مخالفت برسیره هغه قانون منزور کړی چې له لوري به یې د 11 سپتمبر کال 2011 د پیښې اغیزمنې کورنۍ په سعودي عربستان باندې د ترګرو د ملاتړ دعوه کولی سي. او د فرانس صدر فرانسوا اولاندې ویلي پیرس کې د اورګاډو په تمځای د بریت پلان ناکامه کړی او د ترګرو یو مرکز یې وران کړی دی. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. امریکا او روسیا په ټوله شام کې د ډزبندۍ په لوزنامه رضا سوي چې د راتلونکي دوشنبه له ورځې څخه به پیل کیږي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي هممنصب سرګی لاوروف سره له غونډې وروسته ویلي د ډزبندۍ له پلان څخه به په شام کې روان تشدد کې کمی راسي، د اوږدمهاله سیاسي انتقال لپاره به لاره برابره سي او تر 50 کلونو زیات وخت راسي روانه خونړۍ جګړه به پای ته ورسیږي. ښاغلی کیری وویل دغه تړون به د سپتمبر په 12 نیټه له ماښام څخه عملي کیږي چې د اختر ورځ هم ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د تړون پخلی کړی دی. په امریکا کې د استازو شورا د جمعې پر ورځ د هغه قانون منظوري ورکړې چې له لوري به یې د 11 سپتمبر کال 2011 د پیښې د قربانیانو کورنۍ په دې وتوانېږي چې د سعودي عربستان د حکومت په ضد د ترګرۍ د ملاتړ دعوه وکړي. سپینې ماڼۍ ګواښنه کړې وه چې دغه قانون به ویټو یا رد کړي. په هغه حمله کې له 19 کسانو څخه 15 د سعودي عربستان وګړي وو، خو ریاض دا تورونه ردوي چې ګواکې په هغه بریدونو کې یې څه رول درلود یا یې د ترګر ډلو ملاتړ کړی. د فرانس صدر فرانسوا اولاندې ویلي په پیرس کې د دریو ښځو او ځینې نورو مشکوکو کسانو له نیول کېدو وروسته یې د ترګرو یو مرکز وران کړی دی. مطبوعات د فرانسوي چارواکو له خولې وایي دغه ښځو د پیرس په یوه ټرین سټیشن کې د غټې حملې پلان جوړ کړی و. راپورونه وایي دغه ښځې د پنجشنبې په ورځ له یوه مشکوک موټر څخه نیول سوي وې او په موټر کې د ګیس سلنډران هم بار وو. د امریکا صدر باراک اوباما د شمالي کوریا لخوا د جمعې پر ورځ ایټمي ازموینه غندلې او د عمل ته یې د سیمه ییز امنیت او نړیوالې سولې او ثبات لپاره لوی خطر ویلي. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې صدر باراک اوباما ویلي د شمالي کوریا راپارونکي او د بې ثباتۍ اقدامات هغه هیواد نور تنها کړی او د نیوکلیایي وسلو تکل یې خپل وګړي و نورې غریبۍ ته پورې وهلي دي. د ملګري ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د شمالي کوریا ایټمي ازموینه په کلکه غندلې. په عین حال کې چین ویلي دوی له ازموینې وروسته د زهرجنو وړانګو او د چاپیریال د ککړتیا څارنه کوي. سعودي عربستان ته له ټوله نړۍ څخه تر 1.5 میلیون یا 15 لک زیات مسلمانان د 15 ورځني حج د مراسمو لپاره رسیدلي. حج د اسلام له 5 ارکانو څخه یو دی او که څوک توان لري نو په ژوند کې یو حج ورباندې فرض دی. ایران سږ کال د امنیتي اندېښنو له کبله د حج بایکاټ کړی دی. تیر کال په مینا کې د ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 2000 کسان مړه سوي وو چې پکې سلهاو ایرانیان هم شامل دي. او افغان حکومت د ایران هغه عمل باندې احتجاج کړی دی چې د شیراز په مرکز کې د یو شمیر افغانانو سترګې تړلې وي او په قفسونو کې یې بند کړي وو. ایراني پولیسو تر 100 زیات لاس تړلي افغانان په غټو اوسپنیز قفسونو کې د نندارې لپاره وړاندې کړل او له هغوی سره یې نیول سوي شیان چې پکې وسلې، چاودېدونکي مواد او مخدره مواد شامل دي هم ایښي وو. د شیراز پولیس وایي دوی په لاقانونه توګه ایران ته داخل سوي وو. په افغانستان کې د کډوالو وزارت د دې سخت غندنه کړی او دې ته غیر انساني او د بشري عزت په ضد عمل ویلي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو کدرمن اوریدونکو سهارنی خبری خبرونه ته ل واشنگټن ډی سی څخه غوښی است. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، امریکا او روسیه په ټوله شام کې د ډزبندۍ په لوزنامه رضا سوي چې د راتلونکي دوشنبې له ورځې څخه به پیل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي همنصب سرګی لاورو سره له غونډې وروسته ویلي د ډزبندۍ له پلان څخه به په شام کې روان تشدد کې کمی راسي. په دې باب نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری د شپې ناوخته خبری غونډې ته ویل پر راضی شوی شایانو سره به په شام کې تشدد کم شي، د خلکو ستونزو کې به کمی راشي او د مذاکراتو په ذریعه د حل راوستو او انتقالي عمل کې به مرسته هم ملاو شي. موږ دا یقین لرو که چیرې رضا شوی پلان عملی شي او که چیرې په دې عمل وشي نو دا به ډیره غټه خبره وي، یعنی هر څه به بدل کړي. هغه لیکي زیاته کړه چې دا په جنگ او امن کې د خوښي خبره ده، دا د انسانیت او د انساني تکلیف خبره ده، دا د یو تاریخي کام د تباهۍ په مقابله کې د یو متحده عصري هیواد د جوړېدو خبره ده. خارجه وزیر جان کیری وویل چې هغه لاروف او د خپل مشرانو او ملکونو لخوا شام کې ټولو فریقینو باندې غږ کوي چې د هر قسمه تشدد نه لاس واخلي. دا به په 12 سپتمبر د نور پریوتو سره عملی شي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا به هغه صورت کې ګټه راوړي که په دې عمل وشي. کیری وویل چې نورې تفصیلي خبرې به د امریکا او روس چارواکي په راتلونکو ورځو کې کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف وای د سره به د ترهګرۍ په خلاف عملیاتو او ځپلی شوي د شام اولس ته بشري مرستو رسولو کې مدد ملاو شي. شام کې د 15 کالو نه د زیاتې مودې راهیسې خانه جنگي روانه ده. د تشدد له وجې په سونو خلک وژل شوي او په لکونو نورو د ملک نه کډی کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگټن دی او تاسو ډیوی ریډیو اورئ. په امریکا کې د استازو شورا د جمعې پر ورځ د هغه قانون منظوري ورکړې چې له لوري به د 18 سپتمبر کال 2011 د پیښو د قربانیانو کورنۍ په دې وتوانېږي چې د سعودي عربستان حکومت په ضد د ترهګرۍ د ملاتړ دعوا وکړي. نور تفصیل ماوش جلیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې درته وړاندې کوي.
د امریکې د نمائندګانو جرګې د جمعې پر ورځ د یو قانون منظوري ورکړې ده چې تر مخه به یې امریکا کې کال 2011 سپتمبر باندې ترسره شوي ترهګر بریدونو کې وژلې شوو کورنۍ به د سعودي عرب په حکومت مقدمه کوي شي. د امریکې سنیټ د دې بل منظوري په 13 میاشتې کې ورکړې وه. وایټ هاوس داسې قسمه بل د ویټو کولو خبرداري ورکړې. په امریکا باندې د 11 سپتمبر ترهګر برید کې ککړ 19 اغواکارانو یا هایجیکرانو کې د 15 تعلق سعودي عرب سره وو. خو سعودي عرب دا تورونه ردوي چې د ترهګر بریدونو کې هغه کوم کردار ترسره کړی وو یا د هغه تنظیمونو ملاتړ یې کړی وو چې ترهګر ډلو سره یې رابطې وي. وایټ هاوس لخوا د دې قانون سازۍ مخالفت د اندېښنې له وجې کیږي چې دې معاملې باندې امریکا او سعودي عرب ترمنځ اړیکې کړکېچنې کېدی شي. او صدر اوباما خبرداري ورکړې چې که دا بل منظور شو نو سعودي عرب هم دا قسمه بل د امریکایي وګړو په ضد منظورولی شي. خو د کانګرس د غړو وینا ده چې که امریکا د تندرو ډلو سره مالی مرستې نه کوي نو د یری هیڅ خبره نشته. یاد دې وي د ډیموکرات ګوند لخوا هیلری کلینټن هم د دې بل ملاتړ کوي. دا بل د نیویارک نه د کانګرس غړي جیرالډ نډلر وړاندې کړی وو چې ورته په 11 سپتمبر کې د وژلې شوو کورنیو لخوا مکمل ملاتړ ترلاسه دی. د ښاغلي نډلر وینا ده چې غواړي د 11 سپتمبر حملو 15 کاله پوره کېدونه وړاندې په دې باندې رای ورکړی شي چې پکې قریبا 3000 تنان وژلې شوي وو. د بل تر مخه به د سپتمبر 11 نیټې په بریدونو کې د وژلې شوو کورنۍ د امریکا په عدالت کې د سعودي عرب په حکومت مقدمه کوي شي. اخوا سعودي عرب دړکه کړې چې که داسې قانون یې جوړ کړو نو هغه به د امریکې بانډونه خرڅ کړي مطلب دا چې د امریکای په اقتصاد کې لګول شوی اربونو ډالرې بروباسي. خو د سنټرانو وینا ده چې د سعودي عرب دا دړکا صرف د خبرو حد پورې ده. د بل منظورې لپاره په سنټ کې یو شمیر ډیموکراټانو د صدر باراک اوباما دریس پزد د بل په حق کې ووټ ورکړي. د نمائندگانو جرګې کې وړاندې کولو نه دوه میاشتې مخکې کانګرس په خپل راپور کې 28 د حکومت هغه خفیه دستاویزات ښکاره کړې دي چې تعلق یې بریدونو په حق لا د سعودي عرب رابطو سره وو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
صف امریکا جو ریډیو دا ګلو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او د کتنه کویز مج همکار مختار خلیل.
د امریکای مشهوري خبری ادارې ABC امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د تر هغه حملو د 15 کالو پوره کېدو په موقع په خپل ویب پاڼه د خپل نامتو تجزیه نگار ریچارډ کلارک یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور کړی دی. د مضمون سرخط ته د 11 سپتمبر د حملو وروسته زموږ خیال چې دا به د موجوده کل جنگوي خو زموږ خیال غلط و. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د 11 سپتمبر د حملو په تازه ورځو کې امریکني اولس به دا بنیاد دې تپوسونه کول چې دا هر څه چاوکل او د دوی مونږ نه دومره نفرت ولې دی. مضمون نگار لیکي چې د یو قوم په هیڅ خو مونږ د دې حملو د بدل اخیستو د پاره جنگ ته لیواله وو، خو ځینو خلکو به دغه وخت دا تپوسونه هم کول چې دا جنگ به تر څومره مودې پورې جاری وي. د سپتمبر د حملو 9 ورځې وروسته د هغه وخت امریکایي صدر بوش کانګرس ته خپل تقریر کې وې دا به یو ډیر اوږد جنگ وي، داسې جنگ چې موږ تر اوسه پورې لا لیدلې نه ده. د 11 سپتمبر د حملو په جواب کې امریکای د القاعده او دین د راټوکېدلو ډلو خلاف د ډیرو کلونو پورې جنگ وکړ او د پوخ یقینو چې 15 کالو موده کې به دا فتنه ختم شي، خو د دولت اسلامي په شان القاعده نه زیږېدلې نور ډېرې ترهګر ډلې چې د اسلام په نوم شر فساد جوړ کړی دی ښکاري داسې لکه چې خپلې جرړې خي خوري کړې دي. مضمون زیاتی چې په دې لړ کې دا ویل به بی ځایه نه وي چې د 11 سپتمبر د حملو زموار ګوند القاعده نن هم په خپلو عملیاتو کې اخته دی. امریکای اگر که د القاعده مشر اسامه بن لادن وجلې دی، خو د هغه نائب ایمن الزواهری نن هم پاکستان کې چرته پټ ناست دی او دوه کال وړاندې د برصغیر هند په نوم د القاعده یو نوې څانګه قائمه کړې ده چې دا وخت په کراچۍ کې جرړې خي خوري شوې دي. دویمه دا چې القاعده په یمن کې د 15 آبادۍ خار تر ډیرو میاشتو پورې ځان سره قبضه کې اوساتلو او د افریقي په مالی، آیوري کوست او برکینا فاسو کې هم الغاو تلغاو تود کړی دی. په شام کې القاعده سره تړلې ډله النصره چې اوس بیا خپل نوم بدل کړی دی په جنگ کې اخته ده او د مشرقي وستانه بهر د حملو کولو وستوانی پیدا شوی دی. دین علاوه د القاعده نه زیږېدلې دولت اسلامیت رهګر ګوند ډیر خونړی او اثرناکه ګوند ثابت شوی دی. دې ګوند په زرګونو جنګیالي ځان سره مل کړي دي او په یورپ او امریکا کې خونړو حملو ته لاس اچولی دی. امریکای خو په اوله کې دولت اسلامیه په خاطر کې نه راوستو، خو اوس یې ورلتو ورغلی دی او شام، عراق او لیبیا کې په حملې شروع کړي دي. مضمون لیکي چې دولت اسلامیه د ښارونو قبضه کولو شوق نه لري، خو د غربي دنیا خلاف د جنگ جاري ساتلو وستوانی پیدا شوی دی. دریمه دا چې طالبانو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی دی. د افغانستان طالبان هغه ګوند دی چې القاعده لای افغانستان کې د زرغونېدو موقع ورکړی و. امریکای اگر که په کال 2001 کې په افغانستان د حملې تر مخه د طالبانو حکومت نسکور کو، خو اوس د امریکای د زیاتره فوزونو افغانستان نه د وتو وروسته طالبانو د خپلو لاسو وتلې سیمې بیا نیولې دي. افغانستان کې طالبانو او القاعده یو ځل بیا خپلو کې لاسونه ورکړي دي او شان القاعده د طالبانو په پرده کې خپل ځان بیا منظم کړی دی. سلورم دا چې د اسلام په جامه کې ترهګرای ترابط ترهګرو او جنگیالو د ګرد یورپ نه میدان جنگ جوړ کړی دی. فرانس او بلجیم کې شوی حملی سرګندۍ چې د یورپی ملکونو دفاعي فوجونه د دې ترهګرو د معلومولو صلاحیت نه لري. او پنځمه او اخیری خبره ده چې د اسلام په نوم جنگیدونکي ترهګر یورپ او امریکا کې د دغو ملکونو لپاره لویه خطره جوړ شوې دي. مضمون نگار ریچرډ کلارک د ای بی سی په ویب پاڼه چاپ شوی خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې تر څو پورې د اسلام په نوم د جنگیدونکو تنلارو د نظریاتي تعلیماتو مخنیوی نه وي شوی او تر څو چې د ترهګرو په راپیدا کولو کې د لاس لرونکي نیسته علاج نه وي شوی تر هغې به موږ د ترهګرۍ مسلې سره مخ یو. او د دې مطلب یقینا دا دی چې دا د یو کل جنگ نه دی.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واوري.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. د فرانس صدر فرانسوا اولاندې ویلي په پیرس کې د دریو ښځو او ځینې نورو مشکوکو کسانو له نیول کېدو وروسته د ترهګرو یو مرکز وران کړی. مطبوعات د فرانسوي چارواکو له خولې وایي دغه ښځو د پیرس په یو ټرین سټېشن کې د غټې حملې پلان جوړ کړی و. تفصیل راکوي منزه شهید په دې رپورټ کې.
د پنځم به پورز پاریس ښار ته نږدې درې مشکوکي خزي نیول شوې دي. راپورونه وایي د غمیرمنو پلان درلود چې پاریس ښار کې د ریل ګاډو په یو لوی سټېشن یا مرکز حمله وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي د غوتنانو نیولو وروسته یې د ترهګرو یو ځاله ویجاړه کړې ده او یو شمیر نور مشکوک تنان یې هم نیولي دي. رسنیو د دغو میرمنو عمرونه 19، 23 او 9 دیش خودلی دي چې د غاز کانټینرونو څخه ډک یو موټر یې د پاریس نه په 10 کیلومتري فاصله کې پریوي خو. د لټون پر مهال د همدغې ډلې یوې میرمنې پر پولیس افسر حمله کړې وه چې له کبله یې پولیس افسر ژوبل شوی خو حالت یې د خطر څخه بهر دی. فرانسې کې یو انتروپولوجیست یا د ژوند څیړونکي دونیا بازار وایي هغه حیران نه دی چې د دې ډلې لپاره ښځو پلان درلودو او هغه وایي داسې په سلګونو فرانسوي سختدریزه ځوانانو پیغلو سره کار کړی دی.
ainsi qu'une cigarette à peine consumée à proximité.
دنیا بازار وایي د دایشیا دولت اسلامي ډلې ترهګر د سختریزي لپاره بیلابیل وجموندي او خزي نارینه دواړه د سختریزي په لور رابلي. خو د ګمارلو پروسه یو شانده که وکتل شي خزینه ترهګر هم ځان وژل غواړي او نارینه ترهګر هم ځان مرګي بریدونو ته چمتو وي. یو کریمینولوجیست وایي د خزو ترهګرو یا ځان مرګو دا کومه نوې قصه نه ده.
Sarah H est née le 6 août 1993 à Lisieux.
دا د تیرو د شکلونو راهسې د فلسطین نه شروع شوې او دوام لري. بوکو حرام ډله خو هره ورځ په خزینه بریدګرو باندې حملې ترسره کوي او یوازې خزینه نه بلکې ډیرو تنکۍ جنکیو ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي. په فرانسې کې کال 2015 جنوري نه تر نوومبر میاشت پورې دوی داسې ښځې وې چې وتوانېدل بریدونه وکړي. انتروپولوجیست بوزار وایي فرانسې کې به د ښځینه بریدګرو شمېره لا زیاته شي ځکه چې په وروستیو کې د حجاب او بورکینی په اغوستو د بندیز نوی قانون په فرانسه کې سخت دریځو ته لا نورې وجې ورکړي تر څو خپل ترهګري پیښې مخ په وړاندې بوزي او د مسلمانانو سخت اختلافونه یې هم راپورته کړل.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزی ولې د زور زیاته نه خجوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کتر منور دن کوله خبری خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري سحر په خیر چې پکې د بیبی شیرین برخه او ورسره د یوت سټوډیو برخه شامل دي. تاسو هم کولای شئ د ټلیفون لاري د خبرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دي 00202205004 او 03. نن به قربانوي منزه شهید او زاهد خټک. او سم پام را ګرځو یو رپورت ولوري ته. د امریکا صدر براک اوباما د شمالي کوریا لخوا د جمعې پر ورځ ایټمی از موینه غندلې او د عمل ته د سیمه ایز امنیت او نړیوال سولې او ثبات لپاره لوی خطر ویلي. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې صدر براک اوباما ویلي د شمالي کوریا راپارونکي او د بې ثباتۍ اقدامات هغه هیواد نور تنها کړی. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورت کې زاهد خټک.
د امریکا صدر باراک اوباما جمعې پورز د شمالي کوریا لخوا تازه اټومي ازموینه غندري او وایي دا د سیمې او نړیوال امن او ثبات لپاره غټ خطر دی. سپینې ماڼۍ نه جاری شوې بیانیه کې صدر اوباما ویلي د شمالي کوریا لخوا جارحانه او غیر ثباته ګامونو سره یې خپل خلک یوازې شوي، ځکه چې ریاست د دوی غم نه بلکې نیوکلیایي وسلې او بالستیک میزایلو په ځغل کې دی. جمعې په ورځ د بندو دروازو په شا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې پیلېدون وړاندې عمومي سکرتر بان کی مون یو سخت پیغام ورکړی. د ویلي د شمالي کوریا لخوا تازه نوکلیایي ازموینې په سختو ټکو غندنه کوي. د زیاته کړي دا د ملګرو ملتونو د قرارداد یو بله سرغړونه ده. بان کی مون ویلي تیرو سو کلونو کې دا پنځم ځل دی چې شمالي کوریا د نوکلیایي ازموینو پر ضد نړیوال اقدارو سرغړونه کوي. د زیاته کړي دغه خطرناک ګام سره د سیمې امنیت هم خطر کې دی. دی وایي دا یو بله یادګیرنه ده چې نړیواله ټولنه باید نوکلیایي ازموینو باندې بندیز عملي کړي. د ویلي تمه لري چې امنیتي شورا به دې لړکې یو موټی شي او ګامونه به پورته کړي. د شمالي کوریا لخوا دا تازه او په ممکنه توګه تر ټولو غټه نوکلیایي ازموینه په داسې حال مخې ته راغلي چې صدر اوباما د آسیایي سفر وروسته واشنگټن ته روان وو او لا په هوا کې وو چې دا خبر یې واورېدو. صدر اوباما د ایئر فورس ون نومې صدارتي جاز نه د جنوبي کوریا صدر پارک جون هے او د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه سره ټلیفوني خبرې کړې. صدر اوباما ویلي دوی ټول په دې موافق شوي چې نوي بندیزونه به لګوي او شمالي کوریا ته خودل غواړي چې د غیر قانونه ګامونو نتایج هم وي. صدر اوباما د شمال شرقي آسیایي سیمه کې خپل اتحادیانو د دفاع او سویلي کوریا کې ټاډ نومې دفاعي نظام لګولو ژمنه هم تکرار کړه. د امریکا وزیر اشکاټر چې د ناروې په سفر دی هم د خپل نارویجن هم منصب ترڅنګ دغه نوکلیایي ازموینه غندلی. ښاغلی کارټر ویلي د سویلي کوریا دفاع وزیر سره یې خبرې کړې او دوی په دې صلاح شوي چې نړۍ باید شمالي کوریا محاسبه کړي. ښاغلی کارټر زیاته کړې دا ازموینه هغه خیال ته تقویت ورکوي چې تھرډ نومې دفاعي نظام زر تر زره عملي شي. د زیاته کړې اوس به چین باندې منحصره ده چې شمالي کوریا لخوا دغه نوکلیایي زغل څنګه ودروي. د نوکلیایي ازموینې خبر وروستو چین هم ویلي د پینکیانګ د داسې قسمه ګامونو سخت مخالفت کوي. چین لخوا جاری شوی یو بیان کې شمالي کوریا باندې غږ شوی چې د نوکلیایي وسلې نه خورولو خپل لوزونو پالنه وکړي او بیان کې شمالي کوریا باندې نیوکه هم شوی چې د نړیوالو اندېښنو هیڅ اطمینان نه کوي. اني حال کې بیجنګ ویلي د شمالي کوریا سره په پوله یې په بیړني توګه د تابکارا موادو د سارنې لپاره ګامونه پورته کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګل او کتر مون اوریدونکو په امریکا کې د کال 2001 د 11 سپتمبر پیشي په افغانستان او افغان ټولنه باندې څومره اغیز کړی زموږ همکار مجاهد جواد د یو افغان کارپو مجید قرار سره مرکه کړې. هم په دې باندې ځینې پوښتنې اوریدو ته تاسو په امریکا ګرځو.
قرار صاحب د سپتمبر 11 او په نیویارک په نړیوال سوداګریز مرکز بریټ سره په افغانستان کې هم نوې پاڼه واوخته. اقتصاد، پوهنې، بیا رغونې، امنیتي ډګر او حتی سیاست کې د پام وړ بدلون رامنځته شو. ستاسو په اړه تر ټولو مهم مثبت بدلون څه و؟
نو تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې موږ د یو دولت خاوندان، د دولت تقریبا لمنځه تللی و. موږ د پارلمان خاوندان سو، موږ د درېګونو قواو خاوندان سو، موږ د یو اردو خاوندان سو. موږ بیرته الحمدلله د لسګونه نه بلکې د سلګونه زره کډرونو خاوندان سو. هم د اوس په افغانستان کې تر یو سل اتیا هزار زیات محصلین په داخل کې درسونه وایي په پوهنتونونو کې، همدومره په خارج کې دي، مثلا په هندوستان کې دي په لسګونو زره محصلین هلته درس وایي، په امریکا کې، په اروپا کې، په مختلفو هیوادونو کې د پی ایچ ډی او د ماسټری تر کچې پورې اوس په زرګونو افغانان درس وایي. دغه ظرفیت او بیا په لنډ روزنو کې ډېر زیات خلک په افغانستان کې دننه مستفید شول. د رادیوګانو د رسنیو له پراخېدا سره د عامه اذهانو په برخه کې ډېر ښه پرمختګ وسو. او درېمه مهمه لاسته راوړنه دا وه چې موږ په د نړۍ په کچه یو هېر شوی هېواد و. موږ په نیابت به یا پاکستان غږېده یا به ایران غږېده، موږ به بل چا ته معرفي کولو. د افغانستان لپاره به سفارت و خو هغه به په اسلام آباد کې و، د افغانستان لپاره به ویزه د اسلام آباد نه ورکوله. دغه حالت نه موږ راووتو. اوس موږ په ټوله نړۍ کې خلک د یو باعزته د یو وقارمند هېواد په نامه پېژني. زموږ بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ دی. دا غدری مهمه موضوعګانې دي. البته د اقتصاد په برخه کې ډېر ستر پرمختګونه شوی دي. تاسو وینئ چې هم د زراعت په برخه کې د افغانستان د غلې تولید تر دوه چنده زیات شوی دی، هم تر بارداري لاندې ځمکه تر درې چنده زیات شوی ده په افغانستان کې.
قرار صاحب، تاسو د اقتصاد برخه ته اشاره وکوله چې په دې برخه کې هم د پاموړ پرمختګونه شوی دي. د اوریدونکو په یاد دی یو وخت کې افغاني خلکو په بوجیو کې ګرځولې او اوس په جیبونو کې ګرځي، چې دا هم یعنی د افغاني ارزښت په دې کچه لوړ شي چې حتی د سیمې له شمېر هیوادونو څخه هم لوړ شي. نور د اقتصاد په برخه کې مهم سترې پروژې څه وي؟
ګوره، یو خو زموږ اقتصادي زیربنا انفراستراکچر رامنځته شو. موږ تر شپږ زره کیلومتره پورې پوخ سړک پیدا کړ. په داسې حال کې په افغانستان کې نور هم هغه زوړ پاتې پوخ سړک چې و تر سل کیلومتره زیات نه و. د دې تر څنګ موږ د ودانیو په برخه کې مثلا تاسو وګورئ، کابل د هغه وخت سره هېڅ مقایسې وړ نه دی. کابل یوه ویرانه وه، سړی به د ورځې پکې ډارېده. او اوس کابل په یو ښکلي په یوه د دنګو آبادیو د دنګو ودانیو په ښار باندې، د مارکیټونو په ښار باندې، د کاروبار او د ژوند په ښار باندې اوښتی دی. درېیمه دا ده چې د هر فرد هغه عاید چې دی، جی ډی پي چې ده، هغه ډېر زیاته لوړه تللې ده. دا نوي موضوعات خو تاسو وینئ چې افغانستان خپله، د افغانستان موقعیت چې دی په یو ډېر ښه طرف روان دی، چې موږ د منځنۍ آسیا سره د جنوبي آسیا د وصل کولو، د سیمې د هېوادونو د وصل کولو په یوه نقطې باندې اوړو. او پنځه مهمې د ترانزیت پروژې را روانې دي چې هغه به ټولې په افغانستان تیریږي. نو په هغه اعتبار باندې هم افغانستان خپل تجارتي پخوانی میراثي موقعیت بیرته ترلاسه کوي.
ډیر مننه قرار صاحب. ما وروستۍ پوښتنه د امنیت په برخه کې ده. که څه هم افغان امنیتي ځواکونه ډیر خسوي دي، په خو درېدلې دي، ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت، ولې اوس هم افغانان امنیت نه لري، امنیت په ډګر کې ډېرې ستونزې دي، د دې اصلي دلایل څه دي؟
اول خدا د سیدي اوس او د پخوا د بدامنۍ یو غټ توپیر دی. پخوا خو هم بدامنۍ وه په افغانستان کې، متاسفانه کورنۍ جنګونه وي، تر هغې وروسته د روسانو تجاوز نه وروسته جنګ و. خو اوس او دغه وخت تفاوت دا دی چې اوس زموږ جنګ حداقل له یو طرف نه یوه منظمه اردو کوي چې هغه خپل د زور او د خپل قوت د مهارولو وړتیا هم لري، یعنی خپلسري نه لري په هغه کچه باندې چې هغه تنظیمي ګروپونو خپلسري کولی شي د داخلي جنګونو په وخت کې، تاسو کابل کې هغه بنو لوستي وي. نو دغه یو ډېر عمده تفاوت دی. جنګ خو اوس هغه وخت هم و، او متاسفانه هماغه دښمن اوس هم خپل شرارت او رزالت ته دوام ورکوي. خو تفاوت دا دی چې حداقل په یو طرف کې موږ یوه اردو لرو چې که څه هم جنګ خپله ترخه او دردونکې تجربه ده، خو دا ډېر غټ تفاوت دی چې د یو طرف حداقل یوه منظمه اردو ده چې هغه اصولو ته پابنده ده، په هغې کې قانون شته، په هغې کې مجازات شته، په هغې کې مکافات شته، په هغې کې تشویق شته، په هغې کې ترفیع شته، په هغې کې چې یو څوک شهیدېږي د هغه د کورنۍ سره بېرته د نظام ملاتړ او مرسته شته، حداقل هغه معنوي انګیزه ورته شته، هغه د یو ښه هدف لپاره جنګېږي. نو دا غټ تفاوت دی.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه قرار صاحب.
تاسو هم ژوندي یاست. ډېره زیاته مننه.